دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خبر.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات سفر وځندید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله، نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د نه بشپړېدو له کبله ځندېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور ناصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. وویشت کلن افکاري چې یو غیژنوونکی دی، په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو روزګان ته ورسو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي، خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنې دلته پر سړکو باندې د پلاس د لاسي ریړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د ده په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نه ترلاسه کولو له امله مهمې کاري زمینې هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفه ته ورغلی منتام ورکړی دی، خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به دې ته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته وویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري یې اوس پلار هم ناهیلي کړي. خو دا یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل شوي دي. د یادو کسانو لړلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کال کېږي چې فارغ شوم، یو کال چې کلور لم د راس پیسې راڅخه واخیستل چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه راکول. سې دوم کال بیا مراجعه ورته وکړه، دی وای دا پیسې نه دي، بس نور پیسې باید تاسو راته راکې. حال دا چې ما هم درلود نه د بل څخه مې پور کړی دی، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه راکړل. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د روزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهال 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به تر مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا بلته راوي، بیا به موږ دلته تای مراحل بیا وروسته د وزیر سره امضاته دي. نو دغه مسایل چې تای مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت هغه مشکل د همدې څه وشي په وزارت کې نو موږ خپل پیشنهادونه څه ځله وزارت ته کړي دي. دا چېرته نه و نو
روشان دا هم تایید کړی چې د دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستي، خو وایي دوی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
پیواسی ما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي. د ملي روغې جوړې علي شورا هیله خی چې راتلونکې اونۍ دا خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل پاړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هم دا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړی دی. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو خبرو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونې پر اوږدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې علي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کرښه وصل شي. تاسو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پوښتنه له تاسو ولرم. آیا د خبرو پیل تاریخ رښتیا هم نږدې شوی یاست؟
خبر است هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیر ورځ خوش شو، دا شیبه ډیر زر تکمیل شي او زه امیدوار یم چې موږ د راتلونکي هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راتلونکي یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریونو لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سرکاري لکه څنګه چې تیر ورځ یو تعداد بندیان خوش شول او نه هم یو څه تعداد بندیان خوش شي، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې دا د اعتماد سازۍ فضا نوره هم پسې اضافه شي.
صحیح. جاوید صاحب، تاسو هم ښه راغلی بحث ته. آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خنډونه لري شوي دي د خبرو د پیل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوی جګړې او دغه سی بحران د خاتمې لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نمخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي ترڅو لوخکی لوري وکول شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوط وو طبیعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وو هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډیره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې هغوی به مثلا دغه وکړي ټرمپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي طالبانو زندانان خوشی کړل ولې افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړله نو دا یو
اوس دې یو اندېښنه هم دغه تل ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر حکومت زګه کیږي چې حکومت استازولي کوي پر اساس کې او د افغانانو په استازولي خپل حکومت مو چې موږ بحث کوو نو دلته سونه په چیرې ده ولې د افغانستان حکومت افغان ملت لپاره دا ګټه را نوړه چې دوه نور اړخونه پکې ګټه واخیستل افغانستان لا هم د قربانی په توګه پکې مطرح دی
ګوره افغان حکومت چې افغان حکومت تاسو ګوره هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل چې ماسکاو ته منډي والی په خپل سر چې اسلام آباد ته منډي والی تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره امدا وز یو شمیر سیاسونو خبرګونونه تاسو ګورئ متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه چې د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې دغه مو یو څه ویواز ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي تاسو د یو شمیر سیاسونو هم د خبرګونونه وګورئ یعنی کسړې وي د دې خبرګونونه ویواز ویواز په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري دا پروسه بریالي ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده هر څه د شک په سترګه ګوري بیا خپل په خپل سر باندې د ماسکاو کې کینی د طالبانو سره بیا د اسلام آباد یې باور تاسو چې یو شمیر سیاسي لار اسلام آباد کې کې نسل دوی هغه ترخی تجربه هم نه وی پیاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړل دا او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډیره قرباني په سولې کې ورکی یا څوک داسې فکرونه کوي چې ولسمشر غنی یا ولس چې د سولې نه غواړي نو د قرباني ورکړل ولې متاسفانه تاوتریخواله چې په کومه کچه ته شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دي دا اوس
ډیر مننه جاوید صاحب ان شاء الله بیا راګرزم محسوس هم په پښتو کې یو متل لرو چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي اول سړی وي خپل کور جوړي پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول اوس که چیرته په کور دننه د حال وی آیا دا یو تر ټولو ستر خند نشي کېدلای چې کېدای شي د سولې خبري ازندنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای
خب ته یو فرق موږ بین لوړی مذاکرات ته ډیر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام ګول د بل خانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده چې کور دننه هم باید موږ دغه یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه ده د دوړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحي علي شورا باندې توافق شوی او زه امید کوم چې د مصالحي علي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضاو مشرانو سره وکړي او چون دا پروسه ملي پروسه ده د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید بوده که مسئله شورا که اسپازی تو بولدی از امید که اومد چه ده بین افغانی مذاکرات سر جخت دلتا ده کرده ننه موگ ده غصی یو ملی اجماع ولرو او چه پی یوا خلا او یوا جبه او پی یوا واحد موقف هم ده مخالف لوری سر هم ده نروال سر خبری و
مسئول سیب تاسی اوس هم خاغلی کرزی تا یو لنگ دی کسانو یاسته سره کینه پر سیاسی مسائلو باندې سره خبری اتری کوي او نظریات تبادله کوي د افغانستان حکومت تلوای چې د هاري برخه کې په ځنګړي ډول د سولې په برخه کې سیاسي نو سره هم خبري کړي دي مخکنه ول اسمه شر خی چې د سره هم خبري کړي دي ګوندونو سره هم خبري کړي دي آیا ل خاغلی کرزی سره د ملي تشکیل د شورا یالي د ملي روغې جوړې د عالی شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوی وکنه
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و دا خو بیا و حکومتي تشکیل و او په خوانه ولسم شو لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسه د صلح بین افغانی مذاکرات او د افغانانو د یوالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کوي اوس بن کې پاینده کې ویم کې او خا بلګه خو دا ده چې د دغه دوه ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډیر ښه مثبت رول ولوبو من از یو افغان سنگیری مشر نور هغه مغوړی چې دا غبی ملی پروسه په تاسو یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې
خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې کی.
اوس که د شورا ته محسوس ډیره بخنه غواړه مدل تک د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډیر محدود کسان دي، یوازې سلور پنځه نفر پکې حکومت یان مونږ یادولې شو، ځکه د مجلساین ته چې مونږ یاد ملي شورا بحث چې کله رامسته کیږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي حکومت ته منسوب اړخې مونږ نشو راغسله په دولتي چوکاټ کې درسته ده. فکر نه کوي چې تر ډیره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي، او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کیږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو، نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضاء سره لکه تاسو چې سره عبدالله خان رباني موقف اورئ چې هیڅ نه خبرم نو ما زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مې جوړېده باید د ټول مشرانو سره ناست وای او جزئیات خبره کړو د غوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای، باید دغه نه کړه کار په مشورې نه ورسره شوی وای نتیجه به ډیره ښه وای. زه اوس هم امیدوارم چې وخت په وخت نه مده ته بل نه غوړم چې د طالبانو سره په ډیر نږدې ورځو کې به شروع شي دا کار، هم د دوی داخلي مسولیت ته ټول مشران سره یو ځای کینی یو تاسې پیاوړي مسالې علي شورا جوړ کړي چې د افغانستان د هر برخې یعنی د هر برخې هغه ځوان دي هغه دینی علما دي هغه قومي مشران دي هغه کته تنظیمونه مشران دي دا ټول پکې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسانی یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي
تا وخت وخت نه تیر وزورت امیدوارم چې دا کار به وشي. صحیح معنی نه جاوید صاحب تیر البته دغه مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې هدي عقلا کوم ستونزې شاید شاید د خبرو پایل وزندې او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په پداسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله دا ول کبلې جګړه ودی او تاوتری خواله راکم شي.
اوسو مسل ډیر مهم دی. اول نمبر برخدار چې حکومت لخوانه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خاندوي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او کنه هم دغه تور نوم پریدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یې و د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارت نه باید ځان خلاص شي. نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده، ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وای وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی کړي.
صحیح. یو بحث ته کرونو هغه د بهرانيانو اغیزم یادېږي جاوید صاحب، د پردواړو لوريو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې سومره جواد دي دا غیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي.
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نو فشار ته ځان دغه نه کې. تاسو اوس وګورئ د زندانیانو د خوشګیدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه. دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل، یعنی کدل ته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشی کول، کدل ته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپل ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یو ځنه مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکار توپیر لیدل کېدلی شي، ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې دا ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره
امتیازات لپاره کومه لوبه لوبي په روسي کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم د طالبانو په سر شوې ده ځکه سعودي غوښتل او امارات چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي پاکستان په دې کې ونه توانېدل په پاکستان چې کومې مرستې په روسي کې سعودي بندي کړې د هغې بل هیڅ لامل نشته دی یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمون کورنۍ باید له پاکستان نه ووزي زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاری تر څو چې دا مسایل نه حل شوي زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
ډیره مننه مسعود صاحب یو مهم بحث هغه د اجنډا او په اړه باندې د چې سره ټکر پکې لیدل کیږي طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې وو چې خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې کړي یو شمیر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي چې د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده یو مکمل یو جدا اړخ دی بل جدا اړخ دی او څه ډول شي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي
باور فضا باید رامخته شي اعتماد سازي وشي دومه مسأله د افغانستان د خلکو لپاره نه یوازې د حکومت لپاره مهمه حیاتي مسأله چې دا هغه د اوربان مسأله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسأله ده ځکه افغانان ورته وژل کېږي نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي یا د نظام خبره ده یا د بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده څلور کاله قرباني ورکړې ده ځکه د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هرڅه کې باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو اعتماد سازي پیدا کېږي هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي څه غواړي هغه ده
یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب دلخوا د دې خوا د پلاوی پاړه باندې ځي هغه دنن د اختلافات پاړه باندې ځنې مسائل ویل کیږي ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی هغه هم دغسې خبرونه شته دی چې هغه پکې ګډون نه کوي یعنی پلاوی چې له دې ځینه هم ځي هغه د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی اوټ شوی ده که دغه ډول اختلاف وسي هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي دوی د لار شي خپل مذاکرات وکړي دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي یا دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي هم باصلاحیته یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده لار شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی او زه امید کوم چې به څوک باید مخالفت ونه کړي ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو او زه امید ټولو اعضاو نه دلارم چې په داسې شرایطو کې باید پلاوی مخالفت
ونه کړي ډیره مننه جاوید صاحب هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت له خوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارند دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي
وګوري د افغانستان حکومت کوشش کړم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي او هغه ورته هم نه لري طبیعي خبره ده ولی د افغانستان حکومت هغه مسایل ته په کتو چې د ټول سیاسی احزاب او سیاسی جریانونو نمائندگی پکې وی هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې دا د مصالحې علی شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغوی ټول پکې ټاکل شوي دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی، دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړې، جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي، نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي، په لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازداره چې باید بین الافغانی خبری شروع شي. دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي، یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعض ولایات یا بعض سمت یا بعض سیاسین وایي چې مثلا زمونږ استازی پکې نشته، نه، مهم باز دلته داره چې دا د افغانستان په نمایندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باز کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته یوازې دا بات نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې د جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی، مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواو فشار راوړي چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي. او هغه د اختلاف ته کیچې دی هغه په بین الافغانی مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي، په هغه فکر وکړي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کیږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن به په ورځ پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي. هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ور هغه کارونه دا خدي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي. که اوربان دم نه کېږي، تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا دی چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې ویندویان دي، هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث پانک دی، تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده، دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې، تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمه خوښي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي، د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو، پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پینټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، غوښتل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما ورسې پښتنه تاسو هم داده چې د دې لپاره چې خبري هغه سمې مخته ولاړ شي، په ګټه باندې مخته ولاړ شي، د جګړې پای پکې نغښته وشي، نغښته وسي سو شي.
هر زما په ام باندې خو بهتره به دای چې په بین افغاني ناسته کې په دغه ناسته ښه مدیریت خپله د افغانانو د خوښې ډېر پکې نیمه داخلي قطعا باید ونه شي، او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي، اوږدی برخورد ونه کړي. دا د افغانانو په جرګو کې دا دوده په تاریخ کې هم تېر کړی چې یو بل پرې باید وسغمي. دا زه امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت مواظبت د بینالمللي مذاکرات خپل خونه وشي، چې موږ هم په خپل نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد ژبه یو واحد موقف.
ډېره زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه مل
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چې کړې د
آزادۍ رادیو اونیز بحث